ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنرې مو د مشال لیډو په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړو خوشاله به په روانه خبرونه کې تفصیل درکو د وزیر اعظم عمران خان ماسکو ته د سفر نوموړی د اسلام آباد روان شوی دی او التباد روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقاتونه کوي. دغه شان دی په کراچۍ کې مومندو کې او پېښور کې د لادرکه کسانو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهرې را جوړې کړې دي. داغې تفصیل هم درکو. وړومبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د بلوچستان په جوب کې په عملیاتو کې څلور تنه وژل شوي او د لبنان چارواکي وایي د داعش د دریو بریدونو منصوبه یې ناکامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې پلازمینې مسکو ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې هغه سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری، د ملي امنیت صلاحکار محید یوسف او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي وو چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دواړه خیزه اړیکو، مهمو سیمایزو، نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په بلوچستان کې راتراګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي لخوا تېره شپه د ژوب په شهابزي کلي کې عملیات شوي دي چې له امله یې څلور تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د پېښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو احتجاج پیل کړی دی او نن سهار راهیسې د څلورو کسانو مړی وړي او د کوټې ژوب سړک کې د احتجاج په توګه بند کړی دی. الته د ژوب مرستیال کمشنر رمضان پال لږ شیبه وړاندې له مشال ریډیو سره نه یوازې د دې خبرې تایید کړې، بلکې ویلي دي چې نوموړی اوس د مذاکراتو لپاره دغلته له مظاهرچیانو سره خبرې کوي چې دا ستونزه هواره کړي. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولې په سر کلي کې د فروری په 22مه د امن کمیټې یو مشر نصر الله وشل شوی دی. د جندولې تاڼې یو پولیس افسر تاوس خان پرون ناوخته مشال رډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې په دماین چاودنه وشوه. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون شورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېر شپه پرلت ته په وینا کې ویل چې یې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړی یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی، ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
د پښتون شورنې تحریک مخکخ علي وزیر له سباندې سوال سم یاشت راهي سي په کراچۍ کې زنداني دي. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دي چې هغه ردوي. د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډي چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبره پرون د غلنې هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې وکړه. د ورکو شوو کسانو خپلوانو دا غوښتنه وکړه چې که د کورنۍ غړو یې جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بې ګناه وي نو خوشي کړل دي شي. بلخوا پرون د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن احتجاجي مظاهره وکړه. په زوره د تری تم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي استخباراتي ادارو د غي د برمته کولو تور پورې کوي، خو یادو دواړو ادارو دا تورونه رد کړي دي. هند په ټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. دا لغ وروسته ده چې هند له پاکستان سره د دوی په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې د هند لخوا د 2500 ټنو شاوخوا 50 ټرکونو د پاکستان له لارې افغانستان ته روان شوي دي. د لبنان چارواکي وایي د بیروت په جنوبي سیمو کې د داعش دغو دریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې چې هدف یې د شیاګانو مرکز و. د کورنیو چارو وزیر بسام مولوي نن خبري غونډې ته ویلي چې د وسلوالې ډلې په لبنان کې فلسطیني ځوانان برتي کړي چې لوی بریدونه وکړي. په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په منځني ختیځ کې د شیاګانو یو شمېر مرکزونه او مذهبي ځایونه په نښه کړي دي. او اخیری خبر دا چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په یو ورځني کرکټ میچ کې افغانستان 2015 رنزونه کړی وو او بنگلاديش ته د 2014 رنزونو هدف ورکړی دی. لږ شیبه وړاندې بنگلاديش د شپږو وکټو په زیان 1550 رنزونه جوړ کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مورید اوریدونکو چې انیس اجمل له توړاندې کول او څنګه چې په خبرونو کې وورید د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات لپاره د ماسکو په لور باندې روان شوی دی. دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب ستړي مو شوې په خیر؟
ډیره مننه تاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب، وزیر اعظم روان شوی دی ماسکو ته، ډیره مهمه دوره ده، ځکه چې زما خیال په درویشتو کالو کې وړومبی د پاکستان وزیر اعظم دی چې هغه ماسکو ته ځي، روسیې ته ځي. نو د دغه دورې باره کې راته لږ معلومات راکړئ چې تازه معلومات پکې څه دي او څومره مهمه ده.
ګوره، لکه څنګه چې تاسو ویل، لکه شی بولان دی د وزیر اعظم دفتر په اسلام آباد کې یو تصویر هم خپور کړ چې عمران خان الوتکه د خیجه غو روس په سفر روان شوی دی. د ورځنی رسمي سفر دی چې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې د روسیې ولسمشر ورته د دې سفر برنه ورکړی و، او سبا ټاکل شوی چې کوم پروګرام د خارجه وزارت لخوا او د وزیر اعظم دفتر لخوا اعلان شوی دی. نو سبا د وزیر اعظم عمران خان او د روس د صدر سبا ملاقات هم دی، او سچ دی ویل شوی دی. نو دی خو د افغانستان خبرم کړی دا بیا د وړخیزه اړیکې تعلقات دا غي د نورو پیاوړې کولو خبره هم دی کړی. دا اسلام فوبیا ته اشاره شوی دی چې هغه باندې هم خبرې کیږي، ځکه سو هفته وړاندې د روس صدر هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپکاوی پاړه باندې کوم ځنه کارټونان دغه هغه ته هغه مزمت کړو چې دا نو هغه بیا عمران خان د هغه ستاینه کړو. دغه موضوع هم وچ دی وکی خو مهمه پاکستان لپاره ځنه خلک سوالونه کوي چې د روسیې او د یوکرين دا وخت یو په سر باندې لانجه چې دا هغه مغربي ملکونه نو په داسې وخت کې سفر باندې ځنه پښتنې هم شې چې آیا دا به څه ګټه پاکستان ته وکی. خو بهرحال د سې ویل کېږي دا سفر د وړاندې نه دا په پلان کې وو او په داسې وخت کې اوس کېږي. نو بهرحال د پاکستان او د روس تعلقات د ماضي په نسبت ډیر زیات دا وخت کې خوشی وي دي. دواړه د سوړ جنگ د وخت سیالو مخالفین وو. نو بهرحال روس په دا خبره کړه چې وزیر اعظم عمران خان به د روس سوداګرو سره هم ویني او د توانای په شوبه کې به د همکارۍ په اړه باندې خبرې کوي. روس پلان چې کوم د کراچۍ نه د لاهور پورې د ګیس یو پایپ لاین غزول دی، په هغه کې $2 ارب د سرمایه کاری خبره هم شوې ده. روس او پاکستان چې کله تعلقات خوشول نه په 2018 کال کې روس پاکستان ته ځنې هلیکاپټر هم ورکړي دي. هر کال د پاکستان او د روس د فوجیانو مشترکه تمرینات یا مشکونه هم کیږي. د افغانستان په اړه باندې دواړو نظر په ډیر تدیر حدا یو دی، او دا چې د روس په روس له خوا چې څومره د افغانستان په اړه باندې هغه مذاکراتي لکه ماسکو فارمیټ کنسلټیشن وته وی خبره مذاکرات هغه کوم د پاکستان مهم رول دی. مبارک دا وخت د روس او د پاکستان اړیکې خې دی، او وګورو چې په سفر کې به څه شان مخې ته راځي.
ډیر مننه کوم طاهر خان صاحب د معلوماتو لپاره. خو ورځ دل غواړم ډیره مننه اوریدونکو. طاهر خان صاحب موږ نه معلومات راکول، او د خبرونه تاسو د مشال ریډیو راوړئ.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2113، 15,000 او 1,380 کیلو هرتز.
د بلوچستان په جوب کې ترګرې زد عسکرو یا سی ټی ڈی ترشپا عملیات تر سره کړی دي، او دی وای چې په دغه عملیاتو کې 4 کسان وجلی، 3 نور ټپیان کړی دي. د جوب چرواکو د پیښې تصدیق کړی دی، ویلي دي چې دوی په دې اړه د پلټنې کار پیل کړی دی. بلې خوا ته د وجل شو خپلوان په احتجاج لاس پورې کړی دی. زموږ همکار ایوب ترین له کوټې څخه نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د ترګری ضد کاونټر ټروریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ڈی لخوا 13 شپه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شروع په کلی شابزی کې عملیات شوي دي، چې له امله یې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د کوټې و یو ځایي روغتون ته انتقال کړل شوي دي. د دې پیښې په ضد د ژوب شاریانو او په پیښ کې د وژل شوو کسانو خپلوانو لخوا په احتجاج لاس پوري شوي دي، او د نن سهار راهیسې د 4 کسانو مړي راوړي او د کوټ ژو پر لوی سړک د احتجاج په توګه ایشي دي چې لامل سړک بند او د دواړو غاړو ته پسلګونو موټران لاریانی درېدلي او مسافران د مشکلاتو سره مخ شوي دي. که څه هم تر دمګړي پورې د سیټي ډي له لوري د دې وروستي پیښې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ژوب ډپټي کمشنر رمضان پال څه ګړی له مخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې نه یوازې د دې وروستي پیښې تصدیق وکړي، بلکې ویل چې دی اوس د مذاکراتو لپاره دلته د مظاهره چانو سره ناست دي چې دغه ستونزه هواره کړي.
لیکن وہ مسئلہ جو تھا وہ دہشت گردی کا نہیں تھا، اس میں کچھ سول تو ہم ابھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ.
د ژوب ډیپټی کمشنر رمضان پال وای چې تیر شپه ناوخته د سیټی ډی لخوا عملیات شوی دي، لکن دا د ترګری پیښه نه ده. په دې کې ځینې عادي وګړي هم اغیزمن شوی دي او موږ وسل تر اغلی یو چې د خپلوانو سره خبرې وکړو او دغه ستونزه هواره او سړک خلاص کړو. د ویبشتنې په جواب کې شاغلی پال زیاته کړه چې دوی به اوس د پلټنې کار پیل کړي او د پیښې اصل علت به معلوم کړي. بل خوا ته د مظاهره چیانو لخوا ویل شوی دي چې د سیټی ډی له لوري په دې عملیاتو کې نه یوازې بې ګناه کسان وژل شوي دي، بلکې ځینې عسکر بېله څه پوښتنې و کورو ته ننوتلي دي. دوی غوښتنه وکړه چې د سی ټی ډی د کارکوونکو په ضد دي نه یوازې مقدمه لاسلیک سي، بلکې په دې پیښه کې تورن عسکر دي سمدلاسه ونیول سي. د برای شپې پیښې د ژو په شاریانو کې هم ویره خبره کړې ده او ډیری ویلي دي چې د بې ګناه کسانو په ضد د سی ټی ډی عملیات و ناکراری رامنځته کولو ته لمن وهل دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې ژوب د بلوچستان هغه تاریخي سیمه ده چې د انګریز په وخت کې دلته پر مخالف فوج د نظر ساتنې لپاره د غره په سر کې د اوبو د کښتۍ په شان یوه غټه کلا جوړه شوې وه، چې نن سبا دغه کلا د کمشنر او ډیپټي کمشنر د دفتر په توګه کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
ورځو کوټه د اوریدونکو چرته چې د پریس کلب مخې ته تیر ورځ د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی لادرک شوي کسان د خوشي کیو یا که په کم تور تورن وي نو باید عدالت ته دی وړاندې کی. د تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوس ویلی دي چې په دې لړ کې د مظاهرو سلسله له تیرو دیارلسو کلونو نه را روانه کړې ده او د لادرکه کسانو د خوشي کولو لپاره بار بار غوښتنه کوي. تفصیل سمد شبنم راکړي.
پر دوشتم پروري په کوټه کې د مطبوعاتو یا پریس کلب مخې ته د لادرکه کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن له لوري یوه احتجاجي مظاهره وسوه، په کوم کې چې د لادرکه کسانو د کورنۍ ښځینه او نارینه غړو ګډون درلود. احتجاج کوونکو له حکومت څخه د لادرکه کسانو د خوش کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د یا تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر وای چې زموږ د احتجاجونو لړۍ له تیرو دیالوس کلونو څخه روانه ده او نن هم پر امن احتجاج کوو او د لادرکو کسانو د خوش کولو غوښتنه کوو.
احتجاجونه مول ډیر وخت دیالوس کال څخه شروع دي، نن هم دا احتجاج هغه په یو حصه دي. دا میاس کې تقریبا مول 200 کسان یو میاس کې دوی پورته کړی دي. دا نوشی او پنجګور رکیټنګوچو اپریشن د دې بعد 200 کسان موج یو میاس کې دوی پورته کړی دي. دغه سه موج دوه پنځو زر سلور سو پشپش ډیر کسان 10 دسمبر پورې وو. اوس دا 200 ګډ کې دا دوه پنځو زر
احتجاج کوونکی نرگس پیاز وایي چې تیر کال یې خاوند امنیتي ځواکونو له کوره ایستلی او تر اوسه مالی هیڅ درک نسته. دا غیب خبره چې درې میاشتې وړاندې یې په ډېر مشکل سره د خپل خاوند په اړه یوازې مقدمه درج کړې.
دا انزور زما د خاوند فیاض علی دی چې تیر کال په 2023 کې پر 13 اگست باندې د پاکستانی امنیتی ادارې غړي کور ته راننه وتل. راته ویل چې مونږ د سم معلوماتو لپاره فیاض علی د دوو ساعتونو لپاره لزان سره وړو. شپږ میاشتې پوره شوې خو زما خاوند کور ته نه دی راغلی.
سایره بلوچ به وایي چې ورور او دا کازو یې په 2013 میلادي کال کې لا درک سوي څلور کاله وتل. د ورور او دا کازو یې درک نسته. دا غې په خبره چې خپل ژغه د حکومت تر ذمہ وار کسانو پورې رسولي خو به هیله پاتې سوي.
میرا زما ورور آصف او زما د تره زوی رشید بلوچ د 2013 کال د اگست په 13 نیټه په نوشکي کې د خپل ملګرو سره د منظرې پر مهال لا درکه کړل شوی وو. درې کاله پوره شو صدره کې نشته، چغې چرته دي او په څه حال کې دي. مونږ د پاکستان له حکومته غوښتنه کوو چې هغې دې خوشې کړل شي. مونږ عدالت او قانون منو، که په هغې څه تور وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي، گنی دے خوش کرل شی.
اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو بحفاظت بازیاب کر دو.
په پاکستان کې تل دره کسان لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې تر پایه په ټول پاکستان کې د 8415 کسانو کې سونه درج کړل شوی دی، په کوم کې 3290 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی دی، 99 په حراستي مرکزونو او 501 په جیلونو کې بند دي. خو د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر محمد قدیر بیا د شپیرې ردوي او وایي چې وازی په بلوچستان کې تر 3 دسمبر پورې زموږ 2500 کسان لادرک کړل شوي دي. داغه په وینا چې په بلوچستان کې له 2 فروری څخه تر 14 فروری پورې تر 80 زیات کسان په زور لادرک کړل شوي دي. تر دې دمه د محمد قدیر د تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي ادارو له لوري څه نوی دریځ مخې ته نه دی راغلی. حکومت د دوی دغه تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې دوی د کسانو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
په داسې حال کې چې د فروری له 13 په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشې کولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت روان دی. د کراچۍ پولیسو پرون د 2019 کال په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاري په ډاګه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازي علي وزیر له سباندې 1400 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. بلخوا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیر شپه پر لټ په وینا کې ویلي که غوښتنې نه منل کیږي نو د اسلام آباد په لور به لاریون کوي. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28 د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کې سکیم د علي وزیر گرفتاری خو ولا دا په دریم کې شو، دا د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېګو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 6 جنوري په کراچۍ کی پی ٹی ایم جلسہ کھڑی وا او بیا د جلسی رستو د سوراب گوڑ پتانا کی د علی وزیر سرا په عالم زیب مسجد، نور اللہ ترین، محمد شیر مسجد او نور په زد مقدمه درج شوی با او بیا د دغه کال د پروری په 28 په کراچی کی عالم زیب مسجد نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورٹ ولا ضمانت ورکړي. قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروری په 14 د ترهرګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت د علی وزیر د سمدستی نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو لوړان دینه په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لته رسوال لستو میاشتو راهسي په زندان کې بندیوان دي او بیا پښتون ژغورني غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 13 فروری راهسي په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت هم پیل کړي دي. منظور پښتین د فروری په 28 ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پرلت په وینا کې ویل چې که غوښتنې مو پوره نشوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسلې نصر حل کیږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ، په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخلا تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې. که په لانګ مارچ نه وشوله بیا پیغه مشی نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی. خو دا به ورته ثابتوو چې تا به تمه نه
دا پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وای چې سن حکومت تی د علی وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پروري په 28مه په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځنی قوتونه په دې خوشاله نه ول نو ځکه د علی وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړي او علی وزیر په کراچۍ کې زنداني کړي او د علی وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته روان د پی ٹی ایم دغه پرلتا هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د پروري په 28مه د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ٹی ایم د سوراب ګوډ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14مه نیولې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علی وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
نزلی راپور مورده او سرزو اسلام آباد ته چرته چې های کورٹ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د برېښنایي جرایمو قانون تر شلمې مادې لاندې د سوک د نیسي. د لغې وروسته دا چې پرون د پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د برېښنایي جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کړه. د خبریالانو بیلابیل تنظیمونه وایي چې نوي صدارتي فرمان د بیان پر ازادۍ باندې یو گزار دی او چې تر څو حکومت دا بیرته نوي اخیسته نو دوی به د دې پر ضد خپلې مبارزې له دوام ورکړي. تفصیل غلام غوث راکړي.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوي قانون سازي د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دی او زموږ دا چې کوم پی ایف یو جی دا، پی بی ای دا، ای پی این ایس دا، سی پی این ای دا، او څونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادۍ صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم آرډینس راغلی دی دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زموږ احتجاج، زموږ تحریک، زموږ راځي صحافت لپاره چې کوم آواز دی موږ به دا وچتو انشاءالله.
خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري د پروري په 14مه نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخي نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسوده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاشت به یو سړی دننه وي خو چې گرفتار به وي شپږ میاشت بعد که تاته چې نه سوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټي دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو څلور میاشت سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امینمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په آرډیننسونو باندې چلیږي نو دا خو دغه ځای کې پبلک ریپرزنټیشن چې دا خواسي یوزلس خو بیا که واقعي حکومت دا غواړي چې ډس انفارمیشن روکتام دپاره اقدامات اوچت کړي نو دا به په پارلیمنټ کې دغه بل راولي هغې باندې به اپوزیشن او حکومتی بینچونه چې دي په دې باندې به بحث کېږي، دا په عام سوسایټۍ کې په دې به جرنلستان بحث کوي، په دې به وکیلان بحث کوي، عام سیول سوسایټي به په دې بحث کوي، او یو مشترکه بل به راوړي، یو پروګرام به راوړي، د هغې مطابق به دا دغه کېږي. داسې خو نه کېږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینې تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي، او د اطلاعاتو وزارت د پرورۍ په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی ایکشن کمیټې ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه، خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
ورزومی گورت اوردن کو چرته چې د خبریالانو د پاره دی ورکشاپ یا تربیت انتظام شو. په دغه ورکشاپ کې د سیمې خبریالانو د سوشل میډیا فعالانو برخه اخیسته ده، او په دغه کې زده کړې کړې دي چې انټرنیټ یا سوشل میډیا د خپل کار د پاره په خوندي توګه څنګه استعمالولی شي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د غونډې له ورغلي او موږ له راپور راکړي.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومي ادارې لخوا جوړ کړی شوی دو ورځنی روزنه کې خودون کې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزۍ سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونه شامل دي قتل خزيات شول.
ایوریبډی نیډیډ انفارمیشن، هم انفارمیشن کی
ضرورت، هر چاته د معلوماتو ضرورت بي، پر ډیر لوی کچا او هر چاته معلومات ملويدل. خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زماله لپاره، زما د کور او معاشره لپاره ګټور دي. څه طریقه چاته معلومه نه ده، او صرف یو خبريال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ زموار نه ده. مونږ د یو شهري په هیڅ دغه معلومات داسې پریښوده نشو چې کله پورې مو سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هغه پورې دغه معلومات څخه پیدا نشو اغسته.
تب تک هم اس کی امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک دسوات زلمے خبریال شہزاد نوید وائی چوز زیادتر خبریالانو عوام خلقو پټولنځي ورسنو هم پیجونه جوړ کړي چې پرې خبرونه او معلومات بغیر تصدیق پروي، لوجه یو شمیر مسلې جوړيږي.
مونږ ته مختلف ویډیوګان راځي، خو موږ جست سکرول کوي او دغه انفارمیشن چې کوم ته راځي، نو موږ دا قبلو چې دا ریالټي ده، خو په حقیقت کې موستلی دا ریالټي نه. کوم کو سو ګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی، خو دا د دې لپاره ګیټ کیپینګ کوي، هغه ګوري، هغه مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح دی کنه. دا صحیح نن چې موږ د ټریننګ وشو، نو موږ دا زده کړل چې تب خبر بیلنس کې څنګه دري، بته انویسټیګیشن څنګه کې، کوم تصویر چې راغلی دی دا کله کلیک شوی دی، فیسبوک ته کله خطرې، خو موږ به داسې د حکومت په ستو مغوی نوم د ګل کو، هغه ته به داسې درخواست کو چې هغه په خپل ستو باندې داسې ټریننګونه ارینج کړي د صافیان د پاره، چې هغه کوم دا هغه اوس په فیک نیوز او په دې باندې کار کوي، چې موږ به پنځه کاله قید ورکو، موږ به درې کاله قید ورکو چې فیک خبر جاری کو. نو د قید او دینه سنې کې خو زم چې دا اول هغه دا اویرنس خور کې او داسې په خلکو کې غي خور کې، کله هغه بس هغه سزاګانی ورکنه او هغه بیا دا غوي د پاره ټیکې.
د مردان نه راغلي خبریاله سیدرا ایاس چې د ټرایبل نیوز نتورک نومې ادارې سره کار کوي، وایي چې تربیت کې ورته دا معلومات هم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالولای کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دی، نو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته درکم، کرونا رااله خلکو د ځان ځان نه ټوټکې چې کوم دی نو خورولې، انسان ته دا نه و پته چې دا رښتیا دي که نه دي، خو هغه په ښه نیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره ښه وشي. دې له وجې مونږ خبره د ډس انفارمیشن وکړو، نو هغه مونږ یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې دا هغه ساک خراب شي، مونږ یو کس بېزته کولو لپاره په پبلک کې دغه امیج خرابولو لپاره داسې خبر خورو.
دوه ورځنۍ روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن پوهانو د هم خبریالانو ته وښودل چې د حکومت لخوا جاري کړی شوی اپیشل معلومات، د پیښو په اړه جاري کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به څرنګه ترلاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چا نه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به څرنګه تصدیق کوي، او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونو چلونکو ته څرنګه رپورټ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اور دن کو مشال لیڈو دغه گی درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدون کې دی دانی سجمل نه مهم خبرونه او رو د خبرونو رسو تاسو ته په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو راپور وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې پلازمینې مسکو ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې لاغه سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری، د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزو اړیکو، مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په بلوچستان کې د ترګری ضد څانګې یا سی ټی ډی لخوا تېره شپه د ژوب په شهابزي کلي کې عملیات شوي چې له امله یې 4 تنه وژل شوي او 3 زخمیان شوي دي. د پیښې وروسته د وژل شویو کسانو خپلوان احتجاج پیل کړی او د کوټي ژوب سړک یې د احتجاج په توګه بند کړی دی. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولي په سور کلي کې د فروری په 2 د امن کمیټې او مشر نصر الله وژل شوی دی. د جندولي تاڼۍ یو پولیس افسر تاوس خان پر ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روان و چې پیده ماین چاودنه وشوه. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سیند سمنې مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې وویل که یو غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې کرار نیټه ونه ښوده. د مومندو په غلنۍ کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2 په اسلام آباد ډي چوک کې احتجاج کوي. دوی دا خبرې پرون د غلنۍ هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې کړي. هلته پرون د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسان لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره کړې ده. هند پټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. دا لاغ وروسته ده چې هند له پاکستان سره دوی په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه. او د لبنان چارواکي وایي د بیروت په جنوبي سیمو کې د داعش د اغو دریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې چې هدف یې د شیاګانو مرکزونه وو.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوریدونکو، او په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو لاریون په نوم تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی دی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په 8 د ښځو پر نړیواله ورځ کړی وو. دا تحریک اوس په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې هم خپلې څانګې او فعاله غړي لري. د دې تحریک د هلو ځلو په اړه تفصیل د فرخنده اسد په دغه ځانګړي راپور کې وو.
په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو مارچ پر نوم تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په 8 په کراچۍ ښار کې وکړ. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید او اوس یې د یو تحریک بڼه خپل کړې ده. په ټولنیزو رسنیو عورت مارچ تحریک ورکړي چې دغه یو غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده، بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي. د عورت مارچ مشران وایي دوی د برابرۍ د حقوقو، یو شان انصاف، ښځو ته د سړو غونډې برابر تنخواه ورکولو، د کار په ځایونو کې د ښځو د زورولو یا تنګولو خلاف، په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو، او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو ته بدلون په غرض راوتلي دي. او مقصد یې یوه داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یو پرم نه ماحول کې ژوند وکړي. په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مشر او د عورت مارچ یو فعاله عصمت شاه جهان یې نور بیانوي.
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلی کلی کې، هر باندې کې، هر کوڅه، هر مالی کې د پاکستان تر کې صدا خزي چې دي، کغه پښتنې دي، کغه بلوچ دي، کغه سرایکی دي، هر کام نه دي، کنه کغه هزاره دي، چاغه ټول سره مونږه ټول ملک کې دا خبر راوچته کو. خپل تکي ممکن نه ده د خزي سوال پاکستان کې شتول اغه د پاره عمومي چې کم سیاسي او سماجی انوایرمنټ ته ماحول دي، اغه دا سه برابر نه دي لکه څومره ازادۍ سره په نورو ملکونو کې خزي خپل आवाज پورته کول شي.
د عورت مارچ تحریک اوس د کراچۍ سره سره په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې خپل سانګې او فعال غړي لري. پر عورت مارچ هغه وخت کې دونه پیل شول چې کله د 2000 کال د مارچ پر اتمه نیټه په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې د عورت مارچ ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کتبې اوچته کړې وې چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو. خو د ښځو د حقونو یوه فعاله شاد بیګم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی، یعنی زما بدن او زما خوښه، پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل. خو د نوموړي په خبره دوی د دغه نارې تر شا پیغام نه ناخبره دي او یا ځان پوهول نه غواړي. له هغه وروسته په عورت مارچ او زلبیا بحث پیل شوی چې کله د فبروري پر 9مه د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې تیر کال د خزو پر نړیواله ورځ په عورت مارچ کې داسې نارې مخې ته راغلي وي چې ګینه دغه د یوې اسلامي معاشره کاسي نه کوي، نو ځکه دې پر عورت مارچ بندیز ولګول شي او دغه ورځ دې د خزو د ورځې پر ځای د حجاب ورځې په توګه ولمانځل شي. خو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو شوانه شاوای د دغه مارش مقصد د خوځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي.
او زما په خیال عورت مارچ مقصد چې دی هغه ډیر ترانسپیرنت او کلیئر دی. هغه د حقوق باره کې خبره کوي، هغه رائټس وایلیشن باره کې خبره کوي، هغه ویمن رائټس چې دی هغه څنګه کانسټیټیوشنلی هم موږ ته ملا لکه شته، خو هغه ملاویږي نه، هغه باره کې خبره کوي.
عورت مارچ لا هم د پاکستان په خاري سیمو کې خپلې هلې ځلې کوي. خو دغه تحریک مشران وایي په خارونو کې په سرکاري او غیر سرکاري ودانیو، کارخانو او کورونو کې زیات ښځې کار کوي او دوی غواړي چې په عورت مارچ کې دغه ښځې هم ګډون وکړي او زیاتوي. په را روان وخت کې به خپل دغه تحریک ته هیواد لرو پرتو سیمو ته هم غځوي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
په پاکستانی سیاست کې ل لسیزو راهیسې بلابل اصطلاحات دود شوې دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بلې لسیزې پخوانی هغه ټکی دی چې همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې په کاریږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې ځواب د احمد الله په راپور کې اورو چې د خلایي مخلوق اصطلاح پکې شوې ده.
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسه عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي خپل کردار لوبوي او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تنده کمزور پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw isharai cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charupo Quraish khatak wai. بلاول بوټو زرداری په 2018 زیږیز کال کې پارلمان ته خپل وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
سلیکټډ سلیکټرز خدای مخلوق فرښتې ماماګان مت په پښتو کې مخالفت کوي او دا چې کوم اشاری دی په الفاظو کې دا د قوتونو دی چې چا چې څوک نوم په ښکارا باندې نشي راستي او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي معنو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان حق چې کله په یاد چې کریش او هغه پات چې کوم الیکشن شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رااله او بیا چې کوم دې نون لیگ حکومت کې راغې دا پارټي چې وی د یو بل خلاف کې کوم نه مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چنګا مانګا دنګل تم یو وخت چې کوم دې نو ایم ان ای او ایم پی ای جوړل شي وو دا به نظری حکومت کې و دا خلاف او 90 په دهایې کې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحات مخه تراله چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندری زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سالور سوو شل و سوو دریاویا شپاگ سوو و سلویخت سالور سوو شپاگ نوی.
مشال لري دغه اوریدون کو افسرزو خیبر ضلع تا چرته چې پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د تیراکو کې خیل راجګل درې کډوالو د ستنېدو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او د مارچ له درېمې به د دې د ستنېدو لړۍ پیل شي. چارواکو په وینا په 2013 کال کې د تیراکو کې خیلونه سباندې 20,000 کورنۍ جمرود ته کډه شوې او هلته له خپلوانو کړه دېره شوې وي. د چې حکومت د کډوالو د ستنېدو لپاره څه چمتووالی نیولې او دغه کډوال بیا څه غوښتنې لري د فرحات شینواری پراپور کیو.
په تیراکی میشت د پاکستانی پوز د یوسل دری وینگ لیفتننت کرنل تیمور د فبرواری په 28 په جمرود کې وی جرګی ته د خپل وینا په وخت ویل چې ډیر ضربه د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شي.
3 مارچ سے جو ہے ہم آباد کاری کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں 15,000 خاندان جو ہیں وہ واپس آئیں گے.
د وی د مارچ درې منیټې نه به هلته د بیا آبادۍ لړۍ روانه شي او په لومړۍ مرحله کې به خوښه 15,000 کورنۍ ولیږو. هلته حکومت لږ تر لږه 21 سکولونو ودانۍ تیاری کړي. لایف سټاک یعنې د څارویو او چرګانو ورکولو منصوبه هم لرو. 2,000 پولټري یونټې یعنې 200,000 پورې چرګان او چرګې به خلکو ته ترلاسه شي. همدارنګ خلکو ته به ګډان ورکولی شي او 4 ډیری فارمونه به هم پکې جوړیږي. هلته مو ټریکټرې لګیا کړي چې د خلکو شاډه شوې ځمکې بیا هوارې کړي.
زمینې جو 12 سال سے کاشت نہیں ہوئی ان کو ہم سیدھا کر رہے ہیں.
د تیرا رجګال کډوالو د تحریک او مشر زرغون شاه کوکی خیل مشال ریډیو ته وای مونږ د کډوالو د ستنې دوستای نه کوو خو هلته وس هم سہولتونه نشته او په کار د حکومت هلته بنیادی اډانه بحال کړي.
ټول نه مخکې بنیادی پر ریاست باندې د تعلیم ذمہداری دا الته تعلیمی ادارې نشته دی. بیا صفه وب ورکول ذمہداری دا ریاست الته صفه وب بالکل نشته دی. د خواتینو زنانو کم مشکلات چې هغه الته بجلی اس مخکنه نشته دی. کما د جرندونه چې جوړیدونکو بجلی دا الته دوی نه کړي. روډ نشته دی. ډیسپنسری یا بیچو یا وړوکې کلینیک باندې نشته دی. نو دا ټول خبرې دي ژوند تیرېدلو لپاره. الته ارس ویران وجاړ پراته دي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2013 کې د تیراکو کې خیلونه د بدامنۍ لامله سباندې 20,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوي او هلته خپل خپلوانو کره دېره شوي. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي وایي چې تیرا راجګال سیمه هم په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړې او په مرحله واره توګه به ورته د کډوالو ستنېدل پیل شي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
ورزو پیښور د اوریدونکو چرته چې د پیپل منډې سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته د دوی کاروبارونه هم خراب شوي دي. سوداګر زیاتوي چې اوس د افغانستان سره کاروبار ډېر لږ شوی دی چې له وجې تجارت ته زیان رسېدلی دی. دوی دا هم وایي چې له افغانستان به په مالونو ټیکسونه زیات نه وو خو اوس دا زیات شوي، نو دوی ته دغه د کاروبار لړۍ نوره هم اغېزمنه شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل شنواز ترک زیر راکړي.
پیپل منډی د پیښور خار د وچو او شنو خوراکي شیانو د پاره تر ټولو غټ منډی ده چې تر دې ځایه وچ خوراکي شیان د خیبر پختونخوا صوبی نورو خارونو ته وړل کیږي. کاروباریان وایي کله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت راغی کاروبار ډیر کم شوی. وجوهات څه دي؟ په پیپل منډی کې یو سکه دکاندار چې سنتوش نومیږي مشال ریډیو ته د فروری په 13 وویل تر ټولو غټه وجه د هغه کاروباریانو لخوا چې په تورخم به د کډونو راهسي کاروبار کوو روزگار بندول دي
هغه کوم سرمایداران خلکو هغه لاړو هغه خپل سرمایه دي افغانستان نه وبسته لاړو په خپلم لاړو نه دی وجنه هغه مارکیټ او دی مارکیټ باندې ډیر زیات اثرات پرې وته مخکې چې کوم 80% 90% کاروبار افغانستان او د دې سره تړل او سره چې کوم 10% راغلي تقریبا افغانستان سره بالکل موجوده ټایم کې 0% کاروبار
د طالبانو په واک کې درتلو نه وړاندې د کال 2020 د اپریل پورې د معلوماتو تر مخه د پاکستان نه افغانستان ته برآمدات 800 او 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلی وو. دغه شمیرې په ډان اخبار کې دوی د مې په 11مه په 2021 کې د وزیر اعظم د کاروبار لپاره د صلاحکار رزاق داود دخلی چاپ کړي. هم په ډان اخبار کې سږ کال د جنوري په 15مه د چاپ شوي یو خبر تر مخې د خیبر پختونخوا صوبې چیف کلکټر کسټم احمد رضا خان په تورخم کې صحافیانو ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي پاکستانی برآمد کې 25% پوری کمی راغلی دی. د پیپل منډی د دکاندارانو د تنظیم نائب صدر عارف الله خان وای دوی که اوس کاروبار جاری ساتي نو هغه هم په کراچی راتلونکي مالونو باندې په کوم چې دوی د خپل قیمت همره ټیکسونه ورکوي.
مثال کې طور پر دا شی چو دا یو ټاپی ده 17 روپۍ پیکټو نن دا په 70 روپۍ پیکټ دی. نو دا د کاروبار حالات دی دی کې به موږ له غریب تفسر راشد د غریب خلکو خوراک افغانستان چې کوم لار و ډیوټي فری مالونه به داسې ټیکس پینو وا چې ټیکس به پیوم داسې ټیکس پینو چې د 50 روپۍ شي د 50 په ټیکس راشي چې 50 روپۍ یو اټم به نو 2.5 روپۍ ټیکس به رالی به موږ برداشت کولو.
خو په 13 جنوري پیښور کې د پاکستان افغانستان د کاروباریانو او د افغان کونسل په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کاروبار کې د خندانو یا ستونزو د هواري لپاره یو غونډه شوه. د نیوز انټرنیشنل لومی انګریزي اخبار 15 جنوري په خپل خبر کې لیکلي د دواړو هیوادونو شریک چیمبر اف کامرس په دې سلا شوی دواړو هیوادونو به د کاروبار په لار کې مشکلات ختموي. د قامې سیملې په ویریفاید ټویټر اکاونټ د فروری 15مه دوی په یو ټویټ کې لیکلي دي د قامې سیملې سپیکر اسد قیصر ویلي دوی د افغانستان سره د ستونزو د هواري لپاره ډیر ګامونه پورته کړي. دغه خبرې د پاکستان او د افغانستان د کاروباریانو سره د لیدو په وخت کړي وي. د پاکستان او د افغانستان شریک چیمبر اف کامرس نائب صدر جان خان الکوزی هم د فروری 15مه د پاکستانی ټي وي چینل خیبر نیوز سره په خبرو کې په اسلام آباد کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار باید جاری وساتل شي.
زموږ سره کومک وکړي دغه مشکلات چې په ټریډ کې دي دغه مشکلات چې په ترانزیت کې دي دا راسه حل کړي.
او د قامې سلامتی صلاحکار معید یوسف د فروری په 10مه ویلي دوی غواړي د افغانستان سره په شریک کاروبار ته وده ورکړي. د بول په نوم د ټي وي چینل په ویب سایټ د دغه نیټې د خبر تر مخې موید یوسف زیاته کړې و په شپږو میاشتو کې 210 ایشوز یا کړکیچونه هوار کړي کوم چې د کاروبار سره تړلې شي او زیاته کړې و چې د هواري په لار کې دواړه ملکونه مانا پاکستان او افغانستان خپل کردار هم لوبوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن هغه سیمو ته د حکومتي چارواکو پر سفرونو بندیزونه لګولي چې د مارچ په 1 بلدیاتی ټاکنې پکې کیدونکې دي. کمیشن د پرورې په 20مه نیټه په خپل بیان کې ویل دي چې د هر هغه چارواکي پر ضد به قانوني کاروایي کیږي چې دغه سیمو ته دوره کوي یا د غلطه د پرمختیایي منصوبو اعلان نه کوي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن دا فروری په 20مه جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د صوبې په 13 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله کېږي او دغه 13 ضلعو ته به سرکاري عہده لرونکي یو کس هم نه دوره کوي نه به د کوم ترقیاتي منصوبې اعلان یا پرانسته کوي ګنې پر ضد به قانوني کاروایي کولی شي. دغه علاوه الیکشن کمیشن د ووټرانو د پوهې لپاره پیښور کې د خبریالانو مدني فعالانو نرخزیانو او تعلیمي ادارو استادانو لپاره یو تربیتي غونډه هم وکړه چې ووټران په شپږو بیلابیلو بیلټ پیپر ته د ووټ اچولو په طریقه پوهه کړی. د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته دغه تربیت به حق لوای
څنګه وایو چې لوکل ګورنمنت حواله سره چې کم د پروسس دی چې د اغي حواله سره په دغه ازلا کې چې کم اولس دی کم ووټرز دی اغي مونږ د دې مرحلو نه آگاه کو اغي مونږ د دې د شپږ بیلټ پیپر سره کم دی د کلرز نه ردی اغي نه واقف کو د اغي سلسله کې مونږ دا وی چر دی چې چونکی د میډیا ډیر اهم کردار دی میډیا په ذریعہ باندې د آگاهی راځي تاسو مقصد بل داو چې دا کم اتل ضلع دی پا اغی کی کم زمنگا رپورٹرز حضرات تھی کم زمنگا سول سوسائٹی دا یا صحافیان حضرات تھی دا اغی دا خبر ہو منگا اغی منگا سنسٹائز کو
تربیت اخستون کی خبریال محمد رشاد وائی چتی رٹاکوں نے کہ ہم دا شپگو بیلٹ پیپر لوجے دے روٹونا خراب شیو او زکا چٹول خلق پا خصوصی توگا زنانا یا مشران پا دغی نا پوہے دل خودی با دا خپلو لکولو او دا پروگرامون دا لوجے عام اولس تا پوہ کولو حسا کوی
دا قسم دا ضروری وی چی آغی تا دا پتا ولگی زکا چی دا دو زوین نا پا لومبای مرحالا کی کم ریپورٹس راغلیو چی اوزے کی صرف 4% ووٹ شوی دے پا تحصیل کونسل بانی بیا دا غشانی پا اوزے کی زنانا هم منکڑے شوی دے گور اس منگ ریپورٹنگ کو پا خپل ریپورٹنگ پا ترو بانی منگ تخال کو تا دا کولی شو منگ پا اخبارونو کی دا غلی کلی شو الیکشن کمیشن دی آڑا مانی سا اقدامات کئی پا دا مختلف چکم زمان خلق دی اغا نارینا دی زنانا دی ٹرانسجنڈر دی دا منگ یاد کلو پا دی کی انشاءاللہ منگ چی دا خپل ریپورٹنگ پا ذریعہ بانی دا خپل پروگرامونو پا ذریعہ بانی منگ با کوشش دائی چی دا هم دا خلق تا دا میسج کنوے کو
ونڈا کی تربیت اخستون کی دا نرخزیان دا سازمان یو مشرا قطرینا خان وائی چی دیر گٹاور تربیت و او دوی با اس پل ملگری هم پا دی پوہ کلی خود دوی غختنے وکلی چی دا دی دا ووٹونو دا رجسٹریشن دا شناختی کارڈونو دا جوڑاولو او دا غن علاوہ دی لپارا یو مخصوص سوکے هم وٹا کلی شیوی چی دا دوی نمائندگی پا صحیح توگا وشی
زمونگا پاکستانی پا حیثیت بانے حق جوڑی گی چی مونگا وقت پل ووٹ پول کی خو دیر دا بدقسمتی زمونگا غٹا خبر دا دی چی زمونگا اس پوری ووٹ رجسٹر ندی زمونگا پا کی پی کی تقریباً 18-20,000 ٹرانسجینڈر دی اور گورنمنٹ 250-300 ٹرانسجینڈر رجسٹر دی نندا ډیر د افسوس خبره ده موږ چې زمونږ مینارټی د پاره خپل سیټ زرف سیټ شوی چې دا زمونږ د پاره یو سیټ الاوډ شي ځکه چې زمونږ خپل کس په اسمبلی کې ناست وي نو زمونږ به ډیر زیات ایشوز کم کارونه مسلې به حل کیږي
په دا حق لباندې الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی په ټوله صوبه کې د نرخزیانو د شناختی کارډونو جوړولو نه علاوه د دوی د ووټونو رجسټریشن هم پیل کړی دی او د ووټونو اچولو په لار کې به د دوی هر ډول تربیت کوي دا په عمل ده چې د دسمبر 15 د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوي او باقي 13 ضلعو کې به د مارچ په 1 کیږي چې پکې قبایلي ضلع هم شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
مشالی رو دوگی وردن کو دا روانه یو ستا خبری گره دا پای شویبو تر رسیده لیو او پدی که دانی ساجمال نا دا دی وقت مهم خبر نور
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسی پلازمینی مسکو ته روان شوې دي د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې لاغ سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د ملي امنیت سلاکار محید یوسف او ځینې نور چارواکي شامل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزو اړیکو مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو د افغانستان په اړه خبرې کوي نوموړي ته د سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه هغه به له پوتین سره په ملاقات کې د خبرې کوي په بلوچستان کې د تراګرې سانګې یا سی ټی ډي لخوا تېره شپه د ژوب په شهابزي کلي کې عملیات شوي چې له امله یې 4 تنه وژل شوي دي او 3 نور زخمیان شوي دي د پېښې وروسته د وژل شویو کسانو خپلوانو احتجاج پیل کړی او د کویټې ژوب سړک یې د احتجاج په توګه بند کړی دی د خیبر پختونخوا د ټانک د جندولی په سور کلی کې د فروری په 2 د امن کمیټې او مشر نصر الله وشل شوی دی د جندولی تالی یو پولیس افسر تاوس خان پر یو ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روان چې په د ماین چاودنه وشوه د درې ذمواري لا چا نه ده منلې په کراچۍ کې د سندھ اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 ورځ هم دوام لري د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تیره شپه پرلت ته په وینا کې ویل کوي غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي خو نوموړی یې کره نیټه ونښوده د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2 په اسلام آباد دی چوک کې احتجاج کوي دوی دا خبره پرون د غلنې هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې کړې ده الته پرون د کویټې پریس کلب مختم د لادرکه کسان لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره وکړه او د لبنان چارواکي وایي د بیروت په جنوبي سیمو کې د داعش دغو دریو بریدونو منصوبه ناکامه کړې چې هدف یې د شیاګانو مرکزونو و د کورنیو چارو وزیر نن ویلي چې د وسله والې ډلې په لبنان کې فلسطینی ځوانان برتي کړي چې دوی بریدونه وکړي
او اردن کوم دغه سزم د خبرونه وخت پای تر سی خپل قربا شاهین بنری د خبرونو ویان دی نس اجمل او زمغه تکنیکی مرستیال اکرام مسکین یار د مشال لیډو ټولو همکارانو ل اجازه ورکې ک په دغه چپو پاتې شوی د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شه د الله پامان.